در با معذرت همکارم قسیم سولمل در استودیو است با یک برنامه دیگر به زبان پشتو. قسیم جان خوش آمدید.
بله ډیر زیاته مننه کوم فریبا جان وایدی تاسو ستړي مسی ازادي رادیو ته تاسو غواړی سات مابشین دوی بجې سولې دی بلې خبرونه وخت ورسېدې چې تر درو بجو پرې به دوام وکړي په دې خبرونه کې د تخنیک په چارو کې لسره رامین کاکړ همکاري کوي په خبرونه کې د شورا د مراسم ترڅنګ د افغانستان په ارتباط پر نور مسایل باندې هم راپورونه لرو د نن ورځې بل مهم راپور مدعا دی چې د افغانستان جمهور ریاست وایي سولې بلاغ ډلو سره کوي چې د افغانستان د حکومت شرایط ومني د خبرونه په دوهمه نیمه کې دوی اونیز خبرونه حقیقت صدای او تاندې څنګه هم استا خودم کړی خبرونه لرو پسې مې ونړي کې مهم خبرونه دادې چې د بنگلاديش په پلازمینه داکا کې نن د شیعه مسلمانانو پر مذهبي مراسمو بریټ سوی دی د غرض د پاتریشیا په نوم طوفان نن د مکسیکو لویدیسته د رسیدو 2 ساعت وروسته کمزورې سوی دی خو غواښونه لا پر ځای پاتې دي د هرڅه لږ وروسته لمړی کورونی خبرونه لرو صفی الله سانګزی به وړاندې کړي
السلام علیکم د خبرونو سره ټکی د افغانستان جمهور ریاست وایي د سولې خبرې مختبیې خو هیڅ کله هغه ډلې نه پرېږدي چې په بهر کې د افغانانو پر ضد پلانونه جوړوي د هلمند سیمې چارواکي وایي تیر ماښام د بهرنیو پوځانو په بمبار کې د طالبانو یو مشهور قومندان او شپاړس کسان وژل شوي او د دفاع وزارت وایي که پاکستاني او افغان طالبان سره یو ځای هم شي دوی په اړه اندېښمن نه دي پوره خبرونه د افغانستان جمهور ریاست وایي د سولې خبرې مختبیې خو هیڅ کله د هغو ډلو پر ضد مبارزه نه پرېږدي چې په بهر کې د افغانانو پر ضد پلانونه جوړوي د جمهور رئیس مرستیال ویان ظفر هاشمی د خبرې د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف د هغو څرګندونو په غبرګون کې وکړي چې ویلي وو پاکستان نشي کولای چې طالبان هم سولې ته کینوي او هم یې له منځه یوسي
ما همواره دروازه صلح به یک دولت مسئول و دولتی که
په وی مونتل د سولې دروازه دی او مسئول دولت په توګه خلاصي پریخي دي خود هغه ډول پر ضد پوزي اقدام کوي چې لا افغانستان څخه بهر د افغانانو پر ضد د جنگ اعلان کوي
علیه مردم افغانستان اعلان
نواز شریف په واشنگتن کې ویلي وکړي وی خو د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو زمينه برابروي لبلې خو نشي کولای چې طالبان هم سولې ته چمتو کړي او هم لمنځه یوسي د هلمند سیمه ایز چارواکي وایي چې تیر ماښام د بهرنیو پوځیانو په بمبار کې د طالبانو یو مشهور قومندان او شپاړس کسان وژل شوي دي د هلمند والي ویاند عمر زواک نن ازادي راډیو ته وویل چې بهرنیو پوځیانو د ملا منصور په نوم دا قومندان او شپاړس کسان د نادالي ولسوالۍ په لوی مانده سیمه کې وژل دي ښاغلي زواک په خبره د لښکرګاه په باباجي باندې هم بمباري شوي چې او ډیرو سیمو کې طالبان په شاتم بول شوي دي وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي د افغانستان دفاع وزارت وایي که پاکستانی او افغان طالبان سره یو ځای هم شي دوی په اړه اندېښنه نه لري دغه وزارت ویان دولت وزیري ازادي راډیو ته ویل چې افغاني او پاکستانی طالبان لیوی سرچینې تمویلیږي خو یو ځای کېدل به هم کومه نتیجه ورنکړي د خبري ورسره له هغه کېږي چې پاکستانی طالبان او افغان طالبان سره د ائتلاف جوړولو ادعا وکړه د کورونې چارو وزارت وایي هڅې پیل کړي چې سیمه ایزو پولیسو ته مسلکي قومندانان ونیسي د وزارت مرستیال محمد ایوب سالنګي ازادي راډیو ته ویل چې دا پروسه درې میاشتې مخکې پیل شوې او هڅې کیږي چې د دفاع وزارت او کورونې چارو وزارت په چوکاټ کې مسلکي کسان د سیمه ایزو پولیسو د قومندانانو په توګه وګمارل شي د سیمه ایزو پولیسو د تنظیم په اړه ولسمشر په دې ورستیو کې یو فرمان ورکړی او ویلي دي چې تر شپږو میاشتو باید مسلکي کسان د سیمه ایزو پولیسو په چوکاټ کې د قومندانانو په توګه وګمارل شي او د افغانستان او زیمبابوي د کرکټ ملي ټیم مونو نن خپل اورستي یو ورځینه لوبه پیل کړی ده دا لوبه د افغانستان او زیمبابوي د پینزو یو ورځینه لوبه اورستي ده چې هر ټیم په ګټلو سره اتلولي هم ترلاسه کوي د لوبه شاوخوا 2 ساعت مخکې پیل شوې ده چې لومړی زیمبابوي ټاس ګټلی او د بالینګ فیصله یې کړې ده تر اوسه پورې افغان لوبغاړو په درې درشاورونو کې 155 منډې کړې او دوه لوبغاړي له لاسه ورکړي دي همدارس د افغانستان دوه لوبغاړو نیمه سلیزی هم پوره کړی او یو لوبغاړی لا هم خپل سکور زیاتوي محمد نبی اوس مهال په 350 منډو او ازغرستان ځای په 100 منډو په میدان کې دي د دې مخکې افغانستان او زیمبابوي څلور ورځې لوبي کړی چې په دوه کې افغان ټیم بریا خپل کړی او د دوه بریاي زیمبابوي ته پریښی ده د افغانستان خبرونه هم دومره د سیمې او نړۍ خبرونه تر لنډې د میورسته فریبا ظاهر در اوروي
د
د بنگلاديش په پلازمینه ډاکا کې نن د شیعه مسلمانانو پر مذهبي مراسمو بمی بریټ سوي چې د پولیسو په خبر لښتل یو کس پک شو ژل سوي او اتیاتن نور ټپیان دي. د پېښه په هغه شهر کې د شیعه اقلیت په یوه عمده سیمه کې چې حسیني دالان نومیږي سوي ده، چیرې چې تر شل زره ډیر کسان د محرم د لسمې نیټې یا عاشورا مذهبي مراسمو ترسره کولو لپاره راټول سوي وو. په ټلویزیون کې تر چاودنې وروسته وضعیت ښودل سوی چې خلک له بیرغونو سره په تیښته کې دي او دغه راز امبولانسونه د ټپیانو د انتقال لپاره سیمې ته رسېدلي دي. تر اوسه د پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی، خو پولیسو دوه تنه مشکوک کسان د پیښې له سیمې څخه نیولی دي. پولیس وایي دغو مراسمو ته لږ تر لږه 15 بمونه غورځول سوي دي چې درې یې وچاودل او دوه نور شنډ کړای سوه. ورته پیښه پرون په پاکستان کې هم سوې وه. د پاکستان پولیس وایي چې په جای کبابات ښار کې د محرم په مناسبت د شیعهګانو د مراسمو پر مهال په ځانمرګي برید کې لږ تر لږه 2 کسان وژل سوي او نږدې 40 نور ټپیان دي. د هغې پیښې مسؤلیت هم تر اوسه چا نه دی اخیستی. څه باندې سلو هیوادونو د نړۍ د سترو قدرتونو په وړاندې دریدلې دي چې د ډله ییزو جنایاتو په ګډون پر ځینو مسایلو د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې له خپل ویټو واک څخه کار ونه اخلي. د دې کار هدف د هغه پټه په ولاړ حالت له منځه وړلو لپاره دی چې د سوریې په برخه کې د امنیت شورا کړنې درول دي. په دې موضوع کې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد په وړاندې د امنیت شورا د بندیزونو پریکړه د روسیې او چین لخوا ویټو سوې ده. په دې اقدام سره پر هیوادونو غږ سوی چې د هغو ژمنو په پوره کولو کې کار وکړي چې د نسل وژنې، جنګي جرایمو او د بشر ضد جنایاتو د مخنیوي لپاره یې کړی وای. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویل هیله لري د سوریې د کړکیچ د حل لپاره به یو بل غونډه د اکتوبر په 10 نیټه جوړه کړي. د څرګندونې له خپل روسي، ترکی او سعودي سیالانو سره په ویانا کې تر خبرو وروسته وکړي. جان کیری تیر ورځ په ویانا کې خبري اعلان وکړ. ویل
د یونایټډ سټیټس آی وانټ ټو امفاسایز ویلکمز
دوی وایي زه غواړم ټینګار وکړم چې امریکا غواړي د داعش پر وړاندې د هر ډول مخالفت هرکلی وکړي. که روسیه غواړي په دې جګړه کې برخه واخلي، موږ یې د مثبت رول هرکلی کوو، خو د منځلارو له ویشتلو سره داعش ته هیڅ ډول تاوان نه رسیږي. بلورته د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وویل چې ولسمشر بشار الاسد باید د هیڅ بهرني فشار له کبله له خپلې دندې لرې نه سي. د پاتریشا پنوم طوفان نن د مکسیکو لویدیز ته تر رسیدو 2 ساعت وروسته کمزوري سوی دی. ویل کېږي دغه طوفان له ځنه سره سخت بادونه او بارانونه درلودل، خو ظاهرا ډېره ورانی نه ده سوی. دغه طوفان چې تر اوسه یې ساری نه دی ثبت سوی، تېره ورځ دغه سیمې ته رسیدلی دی. د امریکا د هوا پیژندنې ادارې خبرداری ورکړی چې د شدت له کمېدو سره سره لا هم پاتریشا د یوه قوي طوفان په بڼه پاته دی. د مکسیکو ولسمشر انډریک پینانیتو پر خلکو غږ کړی چې په خپلو کورونو کې پاته سي او ډاډ یې ورکړی چې امنیتي ځواکونه د دوی د کورونو د خوندیتوب لپاره کار وکړي. د مکسیکو حکومت خبرداري ورکړي چې شایي په کولیما ایالت کې د آتشفشان ایرې او نور مواد له دغو بارانونو سره یو ځای سي او یو ډول د سمیټو په بڼه د اوبلنو خټو سیلونه راسي. د امریکا د طوفان سنجونې ملي اداره وایي پاتریشا په ساحلي برخو کې تر ډیره داسې سیمې ځپلې چې ډیر خلک پکې میشت نه دي. دغه طوفاني بادونو شدت په ساعت کې 215 کیلومتر اټکل سوی او قدرت یې دومره دی چې تر دې وړاندې په امریکا کې ساری نه درلود. سرګونه سیمې اوسیدونکي او سیلانیان له سیمې ایستل سوي او هوایي ټکرونه تړل سوي دي. او د روسیې د انټرنیټ کنټرولونکي د ټویټر له کمپنۍ څخه پوښتي چې پر دغې ټولنیزې شبکې د ټویټر کمپنۍ د یوه چارواکي هغه انتقاد چې په روسي مشرانو یې کړی، آیا د دغې کمپنۍ رسمي نظر دی که څنګه؟ الکسی شلستونکو پرون ظاهرا په قهرجنه لهجه د یوې محکمې پر هغې پرېکړې انتقاد کړی چې د حکومت د یوه مخالف مشر الکسی نافالنی پر وړاندې سوې وه. شلستونکو پر ټویټر پاڼې لیکلی وو چې د ولسمشر پوتین په ګډون د روسیې مشران بې پروا غلي دي او نن یا سبا به سزا وویني. د خبرونو پای.
دا او د افغانستان او نړۍ اړوند نور خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه هم موندلای سي. ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اور کې پته ده او وړاندې په خبرونه کې. په روانه خبرونه کې به په دې اړه درته معلومات درکړو چې نن د عاشورا مراسم د کابل په بیلابیلو سیمو کې ترسره شول چې پکې حکومتي چارواکو هم ګډون کړی وو او دغه چارواکو څرګندونې هم درلودلې.
ملت افغانستان امروز از همه کده زیاتر به ایثار، فداکاری و وحدت فکر عمل ضرورت.
د دې ترڅنګ د افغانستان د چارو اړوند راپورونه کې دا هم لرو چې د افغانستان جمهوری ریاست وایي سولې ته آماده دی خو که مخالفان د حکومت شرایط ومني. په داسې حال کې چې افغان او پاکستاني طالبانو د یو ګډ ائتلاف د جوړېدو خبره کړې، د افغانستان حکومت وایي دا کار به د افغانستان پر رواني جګړې ډېر تاثیر ونه کړي.
پخوا هم دا زموږ مخالفین ملاتړ لري په یو نامه باندې په بل نامه باندې، نو دا نوې خبره نه ده.
په دې خبرونه کې له کونړ، نورستان او دغه راز هرات ولایتونو څخه هم درته راپورونه لرو. د خبرونې په دوه نیمه کې دوه نیس پروګرامونه دي. لومړی حقیقت څه دی او په دوهمه برخه کې د ځوانانو لپاره د تانګې څانګې نیس پروګرام هم شته.
تر اوسه به مو په ژوند کې څو ځله وینه اهدا کړی وي، که چاته مو وینه نه ده ورکړې نو ولې ډارېږئ؟
او پر درو بجو تر خبرونو وروسته تر شنه اسمان لاندې ژوندی پروګرام هم له یاده مباسي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ چې د افغانستان په سترو ښارونو کې د اف ام په 3.15 او په ټول افغانستان کې په منځنوي 1260 نوي څپو خبرونې لري. راځو د خبرونې لومړی مطلب ته. جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي چې افغانستان له بل هر وخت ډېر قرباني د فکر یووالي او عمل ته اړتیا لري. ښاغلی غنی او د افغان حکومت لوړ پوړو نورو چارواکو نن د عاشورا په مراسمو کې ګډون کړی و چې په خپلو ویناوو کې د خلکو په اتحاد او د امنیتي ځواکونو څخه د دوی په ملاتړ ټینګار وکړ. په همدې حال کې د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وایي چې حکومت له ګڼو توتیو سره مخ دی او دشمن غواړي چې له هر موقف افغان ملت او حکومت کمزوري کړي. زموږ همکار یوسف خان ځدران دغه مراسم ته ورغلی او په دې اړه په همدا شپه را سره په سټوډیو کې د معلومات راکوي. مهرباني ځدران.
بلې سلام صاحب، لکه تاسو چې ویل نن د عاشورا ورځ ده، د محرم د میاشتې لسمه ده، د افغانستان په ګوډ ګوډ کې لمانځل کیږي. په تیره بیا په مرکز کابل کې تر ټولو ډیر مراسم د دې لپاره نیول شوي او په بیلابیلو جماعت خانو او بیلابیلو تکیه خانو کې دا مراسم جوړ شوي. د افغان حکومت لوړ پوړو چارواکو هم په دې کې ګډون کړی و چې دا غیل جملې ولسمشر محمد اشرف غنی د کابل لویدیځ طرف د لمان سیمه یو جماعت ته تللی وو. په همدې ډول د حکومت اجرایي رئیس او د کابینې غړي دې طرف ته تللی وو. د افغان حکومت ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې افراطیت، تشدد او بیګناه وژنې له کوم سره چې اوس مهال افغانستان مخ دی، د اسلام مبارک دین تر ټولو لوی دښمن دی. د په ټوله کې په د خلکو په اتحاد او اتفاق ټینګار وکړ. نوموړي چې نن یې د شنبې په ورځ د لسم محرم او ازادارۍ لپاره په جوړو شوو مراسمو کې د کابل لویدیځ یو جامع جومات کې خبرې کولې، وویل چې د تروریزم له امله هر ورځ د مسلمانانو وینې بهیږي او افغانستان بیا تر ټولو ډیر د دې پدیدې قرباني هیواد دی. نوموړی وایي چې هیواد یې له بدو شرایطو سره مخ دی، خو حکومت احساس لري او په دې برخه کې تر ټولو ډیر د فکر او عمل یووالي ته اړتیا ده.
ما تنها مملکت نیستیم که در شرایط دشوار تاریخ قرار داشته باشیم، اما فرق بین ممالکی که حس ایثار و فداکاری دارن بر هدف و اونایی که حس ایثار ندارن چیست؟ ممالکی که حس ایثار و فداکاری دارن به هدف میرسن، ممالکی که اتحاد نظر و عمل نداشته باشن و فداکاری نداشته باشن ناکام میمان. و ملت افغانستان امروز از همه کد زیادتر به ایثار، فداکاری و وحدت فکر عمل ضرورت داره.
ښاغلی غنی وویل چې د داسې یو حرکت هرکلی کوي چې ټول قومونه یو د بل په څنګ کې ودرېږي او اوسني حالاتو ته د حل غوره لارې چارې پیدا کړي او یا دا تکل لري. په همدې حال کې د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په یو بل جماعت خاتم النبیین کې اشتراک کړی و او د هغه کسانو ته چې د جماعت کې راغونډ شوي وینا یې وکړه. په ټوله کې د عاشورا ورځې په اهمیت باندې خبرې وکړې او دا چې عاشورا څه درس ورکوي. ده وویل چې د دې ورځې څخه دا پیغام اخلي چې تر څو معیوبینو، معلولینو، ټپیانو ته رسیدګي وکړي او غژمنې چې له خلکو سره کړې وي یو ځل بیا تکرار وکړي، تر څو وکولی شي په ښه ډول سره د عدالت د تامین لپاره کار وکړي، د امنیت د تامین لپاره کار وکړي. د په خلکو غږ وکړ چې خپل وحدت حفظ کړي او ویل چې هیواد یې له ګڼو توتیو سره مخ دی، اما خلک باید خپل وحدت له لاسه ورنه کړي. د ویل
توطئه‌ها تنها از دیروز آغاز نشده که امروز یا فردا ختم شود. توطئه‌ها ادامه خواهد داشت. مهم نیست که دشمنای افغانستان، اونا که در صدد توطئه در برابر افغانستان هستند، بدانند که با توطئه، با تشویق تروریسم در این کشور، با تمویل تروریسم، با تجهیز تروریسم در این کشور به هیچ هدفی نمی‌رسند.
نوموړي ورستیو حالات ته پکتو ویل چې هیواد الهی څو د هیواد سره دښمنی نه لري، ټول هیوادونو ته د دښمنی لاس غزولې، اما د هیڅ وی د ډیر هیوادونو سره چې دا ورسخه هیله لري، هغه څخه هیله لري چې ورته د دوستۍ لاس ورکړي، اما ورته صحیح جواب نه دی ورکړل شوی. په همدې ډول د دین علماو په د حشورا ورځې په اهمیت باندې خبرې وکړې او ویل چې دا ورځ څخه ډیر خلک یو منفي او بد پیغام اخلي، خو داسې نه ده. حشورا باید په درست ډول ولمانځل شي او هغه چې د عدالت د تامین لپاره کار ورته وشي.
بلې مننه زدران صاحب کا لږ څه په اړه معلومات راکړي چې تاسو خو د شار بیلابیل سیم ته ولاړی چې امنیت څنګه او د پولیسو حضور د کابل شار په بیلابیل سیم کې څنګه او خلک راځي او نو په اړه کلش روشانتیا وچو.
په ټوله کې په کابل کې نن ډیر زیات امنیتی تدابیر نیول شي او په تیر بیا په غوسیمو کې چیرته چې د مراسم جوړیدل او یا چیرته چې دولتي چارواکو ګډون کوو، په دې اړه مراسم ډیر جدي وو. یعنی هر ځای پلټنې کېدلې، خلک پلټل کېدل، اما په ځینو ځایونو کې داسې اندېښنه هم چې عام خلک راوتلي دي او که چیرې څوک په لاره کې تیریږي هغوی پلټي، یعنی شاید هغوی امنیتي ځواکونه نه وو. خو په ټوله کې د کابل په ښار کې تدابیر زیات نیول شوي وو، ملي امنیتي ځواکونه ځای ځای لیدل کېږي چې دوی خلک پلټي او هر لار خلاصه نه ده چې خلک تیر را تیر شي، په خاصو لارو باندې خلک تللی شي.
بله، کورنان یوسف خان زدرانو چې د عاشورا د نن ورځې د مراسم په اړه راته معلومات راکول. په همدې حال کې د کابل امنیتي چارواکي ډاډ ورکوي چې د عاشورا مراسم لپاره جدي امنیتي تدابیر نیول شوی دي. د کابل امنیت قومندان عبدالرحمن رحیمی ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي چې دا مراسم به په ښه توګه ترسره شي. له ښاغلي رحیمی سره د ازادي رادیو خبریال ناجی ساپی مرکه کړې او په سر کې ترې د نن ورځې د امنیتي تدابیرو په اړه پوښتلې دي.
تدابیر خو کاملا نظر په هغه تهدیداتو سره موجود وو، کاملا موږ تدابیر نیولې، پلان جوړ ده. لکه څنګه چې تاسو تر اوسه شاید یاست یو ملت شاید ده، ډیر خب خواجه دغه مراسم مخته دي او کوم تهدیدات چې متوجه دي دغه تهدیداتو په مقابل کې تدابیر شته. موږ امیدوار یو، موږ ډیر امیدوار یو چې وروسته له دې نه دغه تدابیر سم په منظمه توګه دوام وکړي او موږ یو ښه ورځ ولرو او وکولای شو چې د شورا مراسم سم تیر شي.
د نن ورځې د امنیتي تدابیرو لپاره څومره امنیتي ځواکونه په دندو ګمارل شوي؟
دا خو زموږ نظامي رازونه دي محرم، ولې زه دومره درته ویلم چې بشپړ تدابیر نیول شوي، امیدوار یم چې هغه ونه لرو.
بله قومندان صاحب، ستاسو پیغام د نن ورځې په اړه خلکو ته څه دی؟
خلکو ته پیغام دا ده چې موږ سره همکاري وکړي او امنیتي ادارو سره بشپړ همغږي وکړي.
د کابل امنیت قومندان عبدالرحمن رحیمی و چې ویلې د کابل امنیت د عاشورا په ورځ کې ډاډمن دی.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
راځو د خبرونه بل مطلب ته. د افغانستان جمهور ریاست وايي هغه افغانان چې زموږ شرایط مني د افغانستان د خلکو لاسرړونو ته درناوی وکړي او په افغانستان کې د بهرنیو د ګټو په خطر جګړه و نه کړي، موږ شمتو یو چې ورسره د سولې خبرې مطرح کړو. خو د چارواکو په وینا هغه ډلې چې له افغانستانه بهر د افغانستان د خلکو په وړاندې د جګړې اعلان کوي او په ترور او وحشت سره غواړي زموږ خلک وویروي، موږ یې په وړاندې پوځي اقدام کوو. د افغانستان د جمهور ریاست د ویاند امرسیال سید ظفر هاشمي دغه څرګندونې د شنبې په ورځ یعنی نن د پاکستان د صدر اعظم د غورستۍ ترګندونو په خبرګون وکړي چې ویلې دی پاکستان نسی کولای په یو وخت کې هم طالبان ووژني او هم د مذاکراتو میز سکشینوي. اجمل تورمن پر دې موضوع راپور راکوي.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې د دوی یوازینی هدف په هیواد کې دننه او بهر د وی پایښتي او باعزته سولې راوستل دي او د دې لپاره یې تل د سولې دروازې پرانیستې دي. د جمهوری ریاست د وایان مرستیال سید ظفر هاشمی وایي دوی له هغو کسانو سره سوله کوي چې شرایط یې ومني او د افغانانو په وړاندې پیل کړې جګړه پای ته ورسوي. ښاغلی هاشمی د شنبې په ورځ له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف د هغو څرګندونو په غبرګون کې چې ویلي دي نشي کولای په یو وخت کې هم طالبان ووژني او هم یې د مذاکراتو میز ته کینوي وویل.
او افغانهایی که بخواهند شرایط ما را بپذیرند هغه افغانان چې زموږ شرایط ومني او د افغانستان د خلکو تر لسو کلونو زیاتو لاسته راوړنو ته درناوی وکړي او په افغانستان کې د بهرنیو د ګټ په خاطر جګړه ونه کړي، موږ چمتو یو چې ورسره د سولې خبرې مطرح کړو. خو هغه ډلې چې له افغانستانه بهر د افغانستان د خلکو په وړاندې د جګړې اعلان کوي او په ترور او وحشت سره غواړي زموږ خلک وویروي، موږ یې په وړاندې پوځي اقدام کوو.
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف دغه څرګندونې امریکا ته په خپل وروستي سفر کې کړي دي. نواز شریف دا هم ویلي چې افغان ولسمشر ترې ویلي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو د زمینې برابرولو ته حاضر دی. تر دې ورځ مخکې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف او د امریکا ولسمشر باراک اوباما له یو بل سره تر لیدو وروسته له طالبانو غوښتنه وکړه چې له افغان حکومت سره مخامخ کینی او د دایمي سولې لپاره خبرې وکړي. که څه هم د صدر اعظم نواز شریف له خبرو د چارو کتونکي دا جاج اخلي چې د سولې د خبرو تر څنګ باید د طالبانو په وړاندې جګړه پای ته ورسیږي، خو د نواز شریف دغه نظر د افغان حکومت له نظر سره توپیر لري. د حکومت اجرایه مشر عبدالله عبدالله په خپل روسي خبري کانفرنس کې وویل چې د سولې په ټینګښت کې دا ځل له ځواک کار اخلي. په ورته وخت کې د چارو کارپوه حاجي سید داود په دې نظر دی چې په دې اړه د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف وروستۍ خبرې له واقعیت لري دي او وایي چې نواز شریف غواړي په خپلو دې خبرو سره امریکا او نړیوالو ته یو غولونکی تصویر ورکړي.
زه فکر کوم چې دا مطلقه او غولونکی خبره ده. هیڅکله د افغانستان دولت دوی نه دی غوښتي چې هغه مخالفین چې په پاکستان کې دي هغوی دې ووجل شي. مونته امیش دو خبرې شوې دي، یا مذاکرات ته واسوي او یا دوی رخصت کوي د خپل خاور نه او ستاسو د خاور نه. کوم بریدونه چې په افغانستان کې کیږي هغه د نړیوالو اړیکو خلاف یو کار.
کارپوهان دغه شان وایي چې دا ځل که پاکستان غواړي د افغان دولت مخالفین د مذاکرې میز ته کینوي او د سولې د خبرو بدګړتوب وکړي، نو په کار ده چې په دې برخه کې د صداقت یو تضمین ورکړي. دوی وایي که داسې نه وي نو دغه هیواد به د تیر په شان په دې برخه کې خپلو خبرو ته ژمن پاتې نه شي او یوازې د ځان پاکولو په هدف به د نړیوالو د غولولو هڅه کوي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
مخکمو د اجمل تورمن پر راپور کې واوریدل چې د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف په واشنگتن کې ویل دي چې پاکستان نسی کولای په وخت کې هم طالبان وژنې او هم د مذاکراتو میز کښینوي. دوی ویل دي چې هیواد بیا هم دې ته چمتو دی چې د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ په سولې په خبرو کې منځګړیتوب وکړي. په همدې حال کې د راپورونو لمخې پاکستانی طالبانو له افغان طالبانو سره د ائتلاف د جوړولو خبره کړې ده. د افغانستان د دفاع وزارت د مسلې په خبرګون وایي چې د پاکستاني او افغان طالبانو یو ځای کېدل په جګړې کوم اغیزه نه لري. د دغه وزارت ویاند نن ازادي ریډیو ته ویل چې د وسلوالو مخالفانو هلې ځلې اوس هم له هېواده بهر دي او دوی یو هدف تعقیبوي. پر همدې موضوع زما همکار نجا ساپۍ راپور راکوي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې افغان او پاکستانی طالبان له یوې سرچینې تمویلیږي، یو هدف پر مخ بیایي او یو ځای کېدل به یې پر جګړې کوم اغیز ونه کړي. د دغه وزارت ویان دولت وزیر نن ازادي راډیو ته وویل چې د افغان حکومت وسلوال مخالفین په بیلابیلو نومونو او ډلو فعالیت کوي.
بخوا هم د زمونږ مخالفین ملاتړ لري په یو نامه باندې، په بل نامه باندې، کله د پاکستانی طالبانو په نامه باندې، کله د استخباراتو په نامه باندې، کله په یو نامه او بل نامه باندې د هغو سره ملاتړ شته دی. که دوی اعلان هم ونه کړي معنا دا ده چې زمونږ د مخالفین د دې توان نه لري چې په افغانستان کې لس ورځې جګړه هم وکړي. نو دا نوې خبره نه ده، مونږ د دې په هکله باندې تشویش نه لرو. طرحه تشویش په دې هکله باندې دی چې دا د چا په ګټه نه دی، مونږ د سولې طرفدار یو.
دا خبرې ورسته له هغې مطرح کیږي چې په دې وروستیو کې پاکستانی طالبانو له افغان طالبانو سره د ائتلاف جوړولو ادعا وکړه. د پاکستانی طالبانو ویان محمد خراسانی رسنیو ته پاستول شوی پیغام کې ویلي چې له افغان طالبانو سره یو ځای شوي او هدف یې دا دی چې د خپلو وچل شوو ملګرو غچ واخلي. خو له دې وړاندې د طالبانو ترمنځ د خپل منځي اختلافاتو او په بیلابیلو ډلو د دوی د ویشلو په اړه راپورونه خپره شوي وو. له دې اخوا د پاکستاني او
افغان طالبانو لخوا د ائتلاف د جوړولو پاره د پوزي چارو شنن کی هم اندیښنه سرګندوي. افغان کارپو جاوید کوهسانی ازادي رادیو ته وویل چې افغان حکومت باید د دې موضوع پاره جدي اقدام وکړي او د دې ائتلاف مخنیوي وکړي.
داسې رسمي اعلان کول ممکن نوې اغیزې ولري د طالبان لپاره. که دغه مسله عملي شي ډېر ممکن دی افغانستان ته نوې چالشونه رامنځته کړي او افغانستان حکومت ته په کار دی چې پاکستان حکومت باندې فشار راولي د دغه مسله مخنیوی وکړي او په سرحد کې خپل عملیاتونه زیات کړي چې دغه مسله عملي نشي.
نموړي همدارنګه د دوی د ائتلاف د جوړېدو یو هدف داعش سره یو ځای کېدل یادوي، خو د دوړو ډلو ترمنځ د اتحاد پړه افغان طالبانو تر اوسه په دې اړه سند ویلي. د پاکستاني او افغان طالبانو ترمنځ ائتلاف د لومړي ځل لپاره جوړیږي او افغان سړونکي وایي کچري د دغه کار مخه ونیول شي ممکن هیواد له نویو امنیتي ستونزو سره مخامخ شي.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرتیا مو له ازادي رادیو څخه واوریدل، خو اوس د ازادي رادیو څخه د راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو. د هرات ولایت په ځینو هغو کلو کې چې د ایران سره پر پوله پراته دي، د هریرود سیند د اوبو پر سر ګڼ شمېر افغانان د ایراني سرحدي ځواکونو لخوا وژل سوي دي. د هرات ولایت د کوهسان ولسوالۍ چارواکي په دغه ځای کې د ایراني ځواکونو له لاسه د څښلو د اوبو پر سر د افغانانو وژنه تاییدوي. په دې اړه د شاپور صابر راپور له ملالۍ بشیر څخه اورو.
زوی را مړ کړ او ما ته وایي چې مخوا به دې کېږه، ایران موږ در په در کړو. دا د هغې زړې ښځې غږ دی چې د عدالت غوښتنه کوي. دا د هغې پیښې پوښتنه کوي چې څو کاله یې تیر سوي خو تر اوسه ورته ځواب نه دی ویل سوی. دا دوربخت ده، هغه ښځه چې نهه کلن زوی یې له هریرود سیند څخه د څښلو د اوبو پر سر د ایران د سرحدي ساتونکو لخوا ووژل سو. دولت باید راسي له موږ کتنه وکړي او خبر مو واخلي. موږ ټوټې ټوټې سوي یو، له موږ سره دې مرسته وکړي. پر موږ دې زړه وسوځي، ایران پر موږ زړه نه سوځي. زموږ زامن راوژني، زموږ زامن زموږ د سترګو مخې ته وژني. دغه کورنۍ د کمانه، جوینو سیمې او د سرحدي کهسان ولسوالۍ اوسیدونکي دي. یو بل افغان چې زوی یې د ایران د سرحدي ساتونکو لخوا ویشتل سوی، ګل آغا او میرمن یې محګل نومیږي. دوی دواړه د زوی له غمه ځورېږي او د عدالت غوښتنه کوي. زوی مې بې ګناه و، موږ بې وسه یو. ټول خبر دي چې زوی مې بې ګناه راووژه. حاجی محمد نعیم ارباب زاده د هرات ولایت د کهسان ولسوالۍ یو مشر دی او دا خبره مني چې د ایران سرحدي ځواکونه له هریرود څخه د اوبو اخیستلو په خاطر د سرحدي کلیو پر اوسیدونکو حمله کوي. ښاغلی ارباب زاده وایي په تیرو لسو کلونو کې لږ تر لږه 15 افغانان د ایران د سرحدي ځواکونو لخوا د ایران او افغانستان ترمنځ په سرحدي سیمو کې وژل سوي دي. په درو کلیو کې چې کمانه، بنیاد او جنودی شاید د 14 او 18 کسانو په شاوخوا کې زموږ کسان وژل سوي وي، خو ځینې بیچارهګان هم وو چې حتی جنازې مو یې ونه دیدي. نور کوچنیان وو د 14، 15، د 9 کالو او حتی د 8 کالو کوچنیان په دغه لاره کې شهیدان سوي چې د اوبو ستونزې درلودي. خان محمد هغه 50 کلن افغان دی چې یوازینی زوی یې له همدې کبله ژوند له لاسه ورکړی دی. دای اوس د پښیمانی اوښکې تویوي چې ولې مې خپل کوچنی زوی د اوبو راوړلو لپاره هریرود سیند ته ولېږئ. زوی مې درلود چې اوس یې نه لرم. زوی مې اوبه راوړې. ما ورته وویل چې دا خو تروې دي، د څښلو نه دي. ده وویل چې اوس ځم او خوږې اوبه راوړم. یو وراره او یوه وریره مې ورسره ولاړل. دوی د اوبو هغې خواته ورغلل چې په افغانستان کې وه، نه په ایران کې. په داشکه یې ورباندې ډزې کړې دي. د ورځې یوه بجه وه او د نښتو غږونه راغلل، ډزې وې. ما وپوښتل څه خبره ده؟ دوی ویل چې زوی دې ووژل سو. د هرات د ولایتي شورا رئیس کامران علیزی د کهسان ولسوالۍ د کمانه کلي اصلي اوسیدونکی دی. ښاغلی علیزی په دې ستونزو خبر دی او تاییدوي چې د دې کلیو یو شمیر کوچنیان د هریرود سیند څخه د اوبو وړلو په خاطر د ایران تر وسلوالو بریدونو لاندې راځي. دی وای چې د دې کسانو مشخص شمیر نه دی ورته معلوم، خو په تیرو څو کلونو کې په خپل د ایرانیانو لخوا د اوبو پر سر د دې سیمې د دوو اوسیدونکو د وجل کېدو شاهد دی. یو څو کال وړاندې دوی پیښ شوي وي چې دوی په اوبو پسې تللي وو او د افغانستان په خوا کې اور باندې د ایراني سرحدي ځواکونو لخوا ډزې شوي وي او دوه کسان ووجل شول. په نورو پیښو نه یم خبر، خو دا موضوع رښتیا ده. کلونه کیږي چې د کهسان ولسوالۍ اوسیدونکي د څښلو د اوبو له کموالي سره مخامخ دي. د افغانستان پخوانی او اوسني حکومتونو دغه ستونزې ته پام نه دی کړی. دغه کلی د هرات له مرکز څخه 180 کیلومتر لرې دی. دا چې حکومت د دغو خلکو مرسته نه ده کړې، شاید د دوی د کلیو لریوالی یو لامل وي. خو د لریتوب پر ستونزه سربیره په دغو سیمو کې د غیر مسؤولو وسلوالو کسانو له لاسه امنیت هم خراب شوی دی. ازادي راډیو هڅه وکړه چې په هرات کې د ایران د کنسلګرۍ له چارواکو سره په دې اړه خبرې وکړي، خو دغو هڅو کومه پایله نه درلوده. په داسې حال کې چې افغانان د څښلو د اوبو پر سر د افغانستان پر لور پر سرحد د ایراني ځواکونو لخوا وژل کیږي، دوربخت هره ورځ د زوی پر مرګ ژاړي، ځکه چې کور یې د هغې پوستې څخه 1 کیلومتر لیرې دی چیرته چې پر زوی د ایراني ځواکونو لخوا ډزې شوي وي.
اوس یو ور بیا هم لنډ خبرونه لرو. صفي الله ستانکزی اوروي.
د افغانستان جمهوریت ریاست وایي د سولې خبرې مخته بیایي، خو هیڅ کله د هغو ډلو پر ضد مبارزه نه پرېږدي چې په بهر کې د افغانانو پر ضد پلانونه جوړوي. د افغانستان دفاع وزارت وایي که پاکستاني او افغان طالبان سره یو ځای هم شي، دوی په اړه اندېښنه نه لري. د کورنۍ چارو وزارت وایي هڅې پیل کړي دي چې سیمه ییزو پولیسو ته مسلکي قومندانان ونیسي. د بنگلاديش په پلازمینه ډاکا کې نن د شیعه مسلمانانو پر مذهبي مراسمو بمی برید شوی چې د پولیسو په خبره لږ تر لږه یو کس پکې وژل شوی او اتیا نور ټپیان دي. سبان د سل هیوادونه د نړۍ د سترو قدرتونو په وړاندې درېدلی چې د ډله ییز جنایتونو په ګډون پر ځینو مسایلو د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې له خپل ویټو واک څخه کار وانخلي. او د پاتریشیا په نوم طوفان نن د مکسیکو له نند مکسیکو لویدیسته تر رسیدو څو ساعت وروسته کمزوري شوې ده، خو غواخونه لا پر خپل ځای پاتې دي.
د افغانستان د صنعتکارانو سراسري اتحادیه وایي چې وروستۍ ناامنۍ په هیواد کې پانګونه کمه کړې او د پولي چرخي او جمعه محمد خان په صنعتي پارکونو کې د یو شمیر زیاتو فابریکو فعالیت د رکود سره مخامخ شوی دی. د دغه اتحادیه مرستیال عبدالرحیم فیضان ازادي رادیو ته ویل هغو سوداګرو چې غوښتل یې په هیواد کې پانګونه وکړي د وروستۍ ناامنۍ له امله خپلې پانګې نورو هیوادونو ته انتقال کړي دي. شغل فیضان زیاته کړی چې د فابریکو په تړل کې دوه سره ډیرو خلکو خپل کارونه هم له لاسه ورکړي دي. بلخوا د اقتصادي چارو کار په متصل کومکی وای په یو هیواد کې امنیت او اقتصاد یو بل سره تړلی دی او که اقتصادي وضعیت پیاوړی سي امنیت هم ورسره ښه کیږي. د بدخشان د قانونو رئیس وای چې اوس هم په دغه ولایت کې د لاجوردو کانونه د غیر مسؤولو کسانو په لاس کې دي او په غیر قانوني او فنی ډول استخراجیږي. د بدخشان د قانونو رئیس محمد اکبر انوري ازادي رادیو ته ویل چې د بدخشان د لاجوردو کان اوس مهال د دولت د امنیتي ځواکونو په لاس کې نه دي او د کرمان او منجان د اوسیدونکو او د یو محلي قومندان کسانو ولکپرې لګولې ده. د افغانستان د بدخشان لاجوردو کان په 1950 کال کې د روسانو تر حمله وروسته د دولت لول کې ووت او تر 1950 کال پورې په غیر قانوني ډول دغه کان را ایستل کېده او د پاکستانی ډبرو په نوم نورو هیوادونو ته صادرېدل، خو په 1950 کال کې د لاجوردو کان د یوې قطعې په جوړېدو سره د بدخشان د لاجوردو د قاچاق مخه ونیول سوه. د هرات د سوداګرۍ او صنایعو خونې وایي چې په دغه ولایت کې په وروستیو کلونو کې د لبنیاتو تولید زیات شوی دی. د دغه ولایت د سوداګرۍ او صنایعو خونې لومړی مرستیال سیروس الف ازادي رادیو ته ویل په هرات کې اوسمهال شاوخوا 1000 کسان په مستقیم ډول د لبنیاتو په تولید کې لاس لري او 15000 کسان په غیر مستقیم ډول دغه صنعت مختبیایي. شغلی الف زیاته کړه چې په هرات کې 40% لبنیات په سنتي ډول کارول کیږي او 80% لبنیات په فابریکو کې په معیاري ډول پروسس کیږي او بازار ته وړاندې کیږي. اوس مهال په هرات کې په لبنیاتو کې پیروي، پنیر، شلومبې او پاستوریزاسي وشي دي. نه یوازې په دغه ولایت کې بازار لري، بلکې د افغانستان نور ولایتونو ته هم استول کیږي.
له نجیب زمان څخه مننه چې د اقتصادي خبرونو اقتصادي خبرونه واورول. اوس هم ورځو کونړ ته. په کونړ کې دیني عالمان او قومي مشران وایي په ګډو هڅو یې په دغه ولایت کې په بد او بدل کې د نجونو او ښځو ورکول کم کړی دي او نور کوشش هم کوي چې یا دودونه په بشپړ ډول له منځه یوسي. روح الله انوري په دې ارتباط راپور راکوي.
د کونړ دینی عالمان او قومي مشران وای لړډي رو کلون را پدی خوې په ولایت کې په بدو او بدل کې د خزو او انجونو ورکول دودو او ډیر انجونی د یادو ناسم رواجونو قرباني شوي وي خو سی هڅه پیل کړی چې په بدو او بدل کې د خزو ورکول دود ته د پایټکه کېږي. دوی وای تر ډیره په خپل کوخونو کې بریالي شوي هم دي. د نورګل ولسوالۍ قومي مشر ملک حسن خان ازادي راډیو ته وویل
نورګل ولسوالۍ د میقره کلی اوسیدونکو دا زمونږ په سیمه کې د پوخانه پوخا پرتلا چې وس په دې موجوده وخت کې دا په سلو کې 30% کم شوې دي. قومي سپینګری هم دینه کار اخلي چې په بدو کې چاته نورګاری ورنکې چا قتل کې چاته نورګاری ورنکې د پیسو نه کار اخلي د ځمکې نه کار اخلي د نور د یو خبرې د لیاز خاطر نه کار اخلي چا لکه وی بخه د الله پر ځای وبخه نو داسې کارونه ډیر شوي دی او اندګم انشاء الله تعالی چې نور بم کم شي.
دینی عالمان هم وای دوی تل د جمعه په خطبه او نور ورځو کې خلکو ته د خزو د حقوقو په اړه معلومات ورکوي او په دې هم خلک پوکړي چې په بدو او بدل کې د خزو ورکول یو غیر شرعي عمل دی او هم دا راځي ورته په بدو کې د خزو ورکولو ضررونه هم په ګوته کړی دي.
همون وایو چې د دې هغه عواقب خنه دي مکه وي دا بدل تاسو دا هغه خزو دغه وکړي دا حال وکړي چې کومه خزه په بدو ورته شي دا زما خپل دی مامالو ده روړ قتل وکړه هجرت په دور کې به دا غي وړه خور ور کلب کې اوس هم زورم چې هغه کمیس چې دا خزي د زوی په وینو سورو هغه په صندوق کې ساتلې ده او وخت په وخت ترخلي چې تمه په دې نور اوسته اندګي ژوندۍ دغه ژوندۍ دغه حالات
د خزو چارو رئیسه میرمن نسیمه شفیق سادات هم وای د پوخه په پرتله خزو د خپل او نورو حقوقو په اړه ډیر معلومات ترلاسه کړي دي او د همدی معلوماتو برکت دی چې په خونځي او په هنتونونو کې د نجونو شمیر زیات شوه دي. دا سی ورځ به هم راشي چې په ټول هیواد کې په بدو او بدل کې د خزو ورکول دود هم پېته ورسیږي.
کله که سره موږ تاسو نسبت تیرو د لاس کارونه څنګه کال مقایسه کو چې مجبور په کونه ولادت کې خزه سونه توانې دي لیدي یا سونه توان پیدا کړی چې مثلا دوی د کور بار کارو کې تعلیم وکي یا یو سره مسئولیت په خپل کور کې ځان ته پیدا کړي یعنی و تر پسل کو زوایر شوم چې شپې ته په ساده مثبت بدلون راغلی دی خو زموږ تعلیم ته علاقه مندي پیدا کړی دا پنتونونو کې علاقه مندي پیدا کړی محصلین شته دي در ملمین وای
خلک وای د خزو د حقوق او د عامه په هونې نوم غنی دولتي او نا دولتي مؤسسي کار کوي په همدې نوم له بیلابیلو دفترونو مرسته ترلاسه کوي خو تر اوسه په هغه اندازې کار نه دی کړی لکه څومره چې مصارف کوي او یا هم یادې مؤسسي او دفترونه داوی کوي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تاریخ طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون بولډینګ او سورای سرمایه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
ترشن آسمان لاندی، هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
هم د خبرونه د نن ورځې په درو بجو تر خبرونو وروسته مهیروي خو اوس دوه اونیس پروګرامونه لرو. لمړی د حقیقت صدای پروګرام دی. په دغه پروګرام کې مو په افغانستان کې د سرې میاشتې او سره صلیب د نړیوال فدراسیون له استازي پارت لبرټ سره مرکه کړې ده. د مرکه واورې ورپسې د ځوانانو لپاره د تاندې څانګې اونیس پروګرام هم مهیروي.
حقیقت صدای
لا دولتي چارواکو او مسؤولینو سره مخامخ تودې او جدي خبري.
د د ازادي رادیو درنو اوریدونکو اسما قاسم سولمل سلامونه او نیکه هلی ومني د حقیقت صدې د پروګرامونو په لړ کې مدازل په افغانستان کې د سری میشتو سره صلیب د فدراسیون د استاذي میرمن پات لابرټ سره مرکه کړې او لاغي می په افغانستان کې دغه ادارې د فعالیتونو او د چ پراتلونکو کې به د افغانانو لپاره د دوی د مرستو پروګرامونو څوي مرکه کړې ده چې تاسو په مرته راړوم.
Thank you very much Madam Laberge for giving us the opportunity of interview.
ډیر زياته مننه کوم مېرمن لابرچ مشتمو د مرکه فرصت راکړ. تر ټولو مخکې اجازه راکړی په افغانستان کې ساسو د ادارې د فعالیتونو په اړه معلومات ترلاسه کړو چې ساسو فعالیتونه پر کومو برخو متمرکز دي.
Well actually thank you for the opportunity to be to clarify the role of the International Federation of Red Cross Red Crescent.
ډیر مننه چې د سره صلیب او سری میاشتې د فدراسیون د رول په اړه مو پوښتنه وکړه. زموږ لومړنی دنده د افغاني سری میاشتې د فعالیتونو لپاره مختګ ملاتړ دی. د افغاني سری میاشتې ټولنه یو سیمه ایز اداره او د سره صلیب او سری میاشتې د نړیوال ادارې یو برخه جوړوي. دا ټولنه د هیواد ټولو برخو ته لاسرسي لري خو ستاسو د سیمې چې حالت تل ډیر خطرناک دی. خود افغانی سری میشتي ټولنه څلور دیش سیمه ایز ادارې لري او موږ د افغانی سری میشتي د ټولنې ملاتړ کوو. افغانی سری میشتي ټولنه د روغتیا په برخه کې فعالیت کوي چې موږ یې تخنیکی او مالی ملاتړ کوو. د پیښو پر وړاندې د مبارزې برخه ده او د همدغه ادارې د سیستم پیاوړی کول دي.
Recently we had some conflicts in various
په روسي کې د افغانستان ځینې سیمې خاصتا په شمال ختیځ کې کندوز د ځینو جګړو شاهد وو. یو غټه ستونزه هلته د خلکو بې ځای کېدل وو. تاسو له خو سره څه ډول امرستي وکړي؟
Again, the mission of supporting the
د جګړو لامل ځپل سیو او بې ځای سیو خلکو ملاتړ د سری میاشتې د ټولنې او د سره صلیب نړیوال کمیټې دنده ده. دوړ ادارې په شمال ختیځ کندوز کې د مرستو درسولو لپاره جدي هڅې کوي. افغاني سری میاشتې ټولنه په کندوز کې څنګه او کلینیک لري. کله چې هلته شرایط ډیر سخت ول نو د نورو ادارو په څیر موږ ونه غوښتل خپل ټیم هلته په خطر کې واچو. خو دوی کوشش کوي څو هلته بیرته خپل فعالیت پیل کړي. په ورته وخت کې ځینې کسان له کندوز څخه تخار ته بې ځای سیو او موږ هڅه وکړه څو له هغوی سره د خوراکي او غیر خوراکي موادو مرستې وکړو. نو کوم سیمو کې چې امنیت وو د مرستې رسیدلې دي.
So where the area was safe for them to operate and deliver to the displaced, they have already done that. Can you tell us are there some statistics that
آیا تاسو د دغه بې ځای سو کسانو د ارقامو په اړه معلومات راکولی شئ چې څومره کسان هلته بې ځای سو؟
I would think I don't have the latest numbers. I mean, from my
د بي ځای سیو په اړه روسي معلومات نه لرو. د ملګرو ملتونو د راپور لمخې په کندوز کې د بي ځای سیو کسانو شمیر شاوخوا 1500 کورنۍ ته رسیږي. زه دومره خبره يم چې په تخار کې زموږ د ادارې لخوا له 400 کورنۍ سره مرستې سوي دي.
What's your general image of Afghanistan nowadays?
په اوسنی وضعیت کې د افغانستان له حالاتو څخه تاسو ارزونه څه ده؟ هغه ستونزې چې ملکیان ورسره د نامنې لاړ مخامخ دي، تاسو د افغانستان عمومي حالات څنګه ارزوي؟
زما ارزونه هم د افغانستان د چارو د چیرونکو په څیر ده. هغه دا چې په ځینو سیمو کې ثبات نشته. موږ وضعیت ته له دې اړخه ګورو چې دوی څومره روغتیا ته لاسرسی لري، څومره خوراکي موادو ته لاسرسی لري. دې برخو ته د افغانانو د لاسرسی امکانات کم دي. نو زه ویلی سم چې د یو شمیر افغانانو لپاره د ژوند شرایط سخت دي.
I would say that the situation is very difficult for the average Afghan.
It means in the future
یعنی فکر کوي چې په راتلونکي کې به افغانستان لا نورو نړیوالو مرستو ته ضرورت ولري؟
The country clearly needs to continue to receive support to develop.
دا هیواد د پرمختګ او وضعیت د ښه کېدو لپاره د مرستو دوام ته اړتیا لري، خاصتا د هغو سیمو لپاره چې جګړو ځپلې دي. نو په داسې شرایطو کې د ژوند د شرایطو برابرولو لپاره ډېره پاملرنه نه کیږي. ځینې پرمختګونه سته خو حالات لا هم بې ثباته دي.
Based on reports, that Afghanistan is one of the country where
د راپورونو لمخې افغانستان په نړۍ کې د بهرنۍ خیریه مؤسسو د کارکونکو لپاره تر ټولو نام نه هیواد دی. ساسو تر ټولو غټه ستونزه دلته څه ده؟
But I mean, a general challenge, I mean, the federation, as I described before, our main support is
ستریستون زیدادې چې زموږ رول د افغاني سرې میشتې ټولنې د کارونو څخه ملاتړ کول دي. د دوی خطر زموږ خطر دی. نو غټ خند هغو سیمو ته د مرستو رسول دي چې اړتیا ورته لیدل کیږي. زموږ فدراسیون یو کوچنی ټیم دی او موږ ته اړتیا نشته چې سیمو ته ولاړ سو. زموږ لپاره په کابل کې قوي احضارات شته. موږ د شرایطو په خاطر دفتر ته راځو او بیرته کورونو ته ځو، خو دا موږ له خپله کاره نه راګرځوي.
Need to be doing with the Afghan Red Crescent. We still come to the office and help them.
Yeah, right. And is there any program of your
ستاسو د فعالیت څرنګوالی څه ډول دی؟ آیا تاسو مستقلانه کار کوئ که له نورو دولتي او غیر دولتي ادارو سره په همغږۍ پرمخ ځئ؟
And it's part of understanding how the Red Cross Red Crescent movement functions. Okay.
لکه څنګه چې مې مخکې ویل، موږ له افغاني سرې میاشتې سره کار کوو. هغوی د روغتیا له وزارت او پیښو سره د مبارزې له ادارې سره اړیکې لري. موږ د هغوی د فعالیتونو لپاره تخنیکي او مالی ملاتړ برابروو. زموږ پرسونل د هغوی د همغږي په غونډو کې برخه اخلي. موږ د غرض د انجیوګانو د همغږي په غونډو کې برخه اخلو. نو موږ د معلومات اخلو چې زموږ د فعالیت په سیمو کې نورې سیسی څه کوي او په دې توګه خپلې مرستې همغږي کوو.
So that we can ensure that our support is coordinated with other support that's happening in the country.
And what's your message for the international community?
ساسو پیغام نړیوالې ټولنې ته څه دی؟ د افغانستان ضرورتونو ته پکتو افغانستان به تر کله د نړیوالې ټولنې مرستو ته ضرورت ولري او د مرستې باید تر کومه دوام وکړي؟
My message is Afghanistan still needs support. There is still need in the country.
زما پیغام دا دی چې افغانستان بیا هم لا ترته ضرورت لري. که جګړه هم نه وای بیا هم اړتیا درلودله. نو زه له نړیوالې ټولنې غواړم چې که څه هم د افغانستان مسئلې ته دوی اوس پام نه کوي، خو افغانستان یوازې مه پرېږدي. دا هیواد د بشري ودې په کښته معیارونو کې دی. دا به ډېر وخت وغواړي چې دا هیواد جوړ سي او بیا ورغول سي. نو له افغانستان څخه د ملاتړ لپاره باید د نړیوالې ټولنې مرستې دوام وکړي.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو. تر اوسه به مو په ژوند کې څو ځله وینه اهدا کړی وي. که چاته مو وینه نه ده ورکړې نو ولې ډارېږئ؟
خو ما هیڅ وینه نه ورکړی، همدغه زه هم ډارېدم. مور مې هم راته ویله چې زوفونه کې آواز لاړ نه سي.
دوه کاله کېږي چار شپږ میاشتې زه وینه ورکوم.
تقریبا چهار بار خون دادیم و حال هم حاضر است.
دوستانو، موږ مو په نننې تاندې څانګې کې د وینې د ورکړې د ګټو تر څنګ د ځینو ځوانانو له داسې ډلو خبرو چې غواړي په خپل ژوند کې 25 ځله وینه اهدا کړي. د دغو ډلو نوم دی کلب 25 یا 25 ډله. که تاسو هم غواړئ د دې ډلو غړي واوسئ نو نننې خبرونه واورئ. زه نورګل شفق یم. دوستانو، څو ورځې مخکې د عاشورا د مراسمو لپاره د چمتوالي په یوه غونډه کې د افغانستان د اهل تشیع عالمانو له خپلو خلکو وغوښتل چې د خپلې وینې د بې ځایه تویولو پر ځای د خپله دغه وینه ضرورتمندو یا اړو ناروغانو او ټپیانو ته ورکړي. په کابل کې د وینې مرکزي بانک د چارواکو د معلوماتو له مخې دوی د دغو مراسمو په ترڅ کې د وینې د راټولولو لپاره خاص تدابیر نیولي دي، خو دوی دا اندېښنه هم څرګندوي د دې لپاره چې وینه تر یوه محدود وخته ساتل کېدای شي. نو ځکه ښایي دمه په دمه له خلکو وینه واخلي. ملګرو په کابل کې د وینې مرکزي بانک مشر احمد مسعود رحماني خوښ دی چې اوس په افغانستان کې نورو ته د وینې ورکړې فرهنګ په عامېدو دی او د پخوا غوندې خلک د وینې په اهدا کولو ډار نه حس کوي.
پخوا د خلکو اشتراک ډېر کم و، له خلکو سره ویره موجوده وه چې ګویا د وینې ورکړه شاید د دوی صحت ته مضر وي. د شک ځای نشته چې دا فرهنګ و دا کلچر و دا دود دستور الحمدلله په څو کلو کې ډېر ښه سوی دی. د کلیدي اشخاصو اشتراک په دې کمپاینونو کې و، د دوی اشتراک خلکو ته یو الګو نمونه ګرځي، خلکو هغه ویره چې وجود لري په دې اکله باندې له منځه وړي. او جای ده چې د میډیا نه خصوصا ستاسو رادیو نه ستاسو له برنامې نه د زړه له کومې نه مننه وکړم، او چې دغه غږ و دغه کمپاین د افغانستان د خلکو ګوټ ګوټ ته کلی کلی تللی، هر فرد هر خور او ورور ته رسوی.
روان هغه ځوان دی چې پخوا د وینې د ورکړې په اړه یو تشویش ورسره و او چاته یې وینه نه ورکوله، خو اوس ښاغلی روان وایي
پخوا ما هېڅ وینه نه ورکړې، همدغه زم ډارېدم هغه ته ویله والا وینه ورکړې کېدای شي ضعیف سه ناجوړه سه، مور مې هم راته ویله چې زوفونه کې آواز لاړنه سه اسکه ما خبر هم نه واسه تشویش وټول.
ملګرو روان همداراز وایي چې نورو ته د وینې ورکړې د ګڼو روغتیایي ګټو تر څنګ رواني او مانوي ګټه هم ورسولې.
دا دوام ځل مې دی، اول ځل ما وینه ورکړو ډېر ښه احساس او صحت مې هم ډېر ښه دی، خو فشار مې جګېده او ښه احساس مې نه درلوده، جلد مې هم ښه نه و، رښتیا چربي مې هم ډېر و. اوس اول ځل چې ما وینه ورکړو بیا مې ورزش هم وکړو، ورسره وزن مې هم کم شو، فشار مې اوس نه جګېږي، سر مې درد نه کوي، پخوا ډېر خسته کېدم اوس ډېر ښه احساس لرم. زما وینې ټیسټ کو دوه درې ټیسټونه هم ماته مفت یعنی رایگانه ټیسټ و، هغه هم ښه و. زما د وینه ګروپ هم راته معلوم نه و، هغه هم راته معلوم شو، بیا راته یو کارت راکړو. ولا سمره زه پوهېږم رواني په احساس هغه وایي چې همیش که تاسو یعنی خپه یاستئ لاړ شئ او بل چاته مرسته وکړئ، هغه تاسو دا ټول خفګان ختموي، یعنی تاسو ښه احساس کوئ، دا ډېر یو ښه احساس دی.
همزولو په طبي نړۍ کې وینه داسې څه دي چې تر اوسه په مصنوعي ډول نه شي رامنځته کېدی، نو ځکه یو انسان له بل انسان څخه وینه اخیستلو ته اړ کېږي. لکه څنګه چې اوس ورو ورو په افغانستان کې اړو کسانو ته د وینې د ورکړې فرهنګ په عامېدو دی، یو بل څه چې تر اوسه په افغانستان کې بې زګنل کیږي هغه دا چې تر څو کوم څوک ناروغ نشي ډاکټر ته نه ورځي. د افغان سری میشت ټولنې د ایچ آی وی ایډز د مخنیوي پروژې عمومي مدیر ډاکټر عطا الله محمود زی وای دوی د دې لپاره چې د ځوانانو له روغتیا خبر شي کلب 25 یا د 25 ډله په نوم یې څو ډلې جوړې کړې. د دغو ډلو د فعالیتونو په اړه ډاکټر محمود زی وای
کلب 25 د دې نه هدف زمونږ دا دی چې یو ځوان چې عمر د 18 سنه لوړ شي باید دوی په خپل عمر کې 25 ځله خپل وینې هدا کړي. هر نارینه کولای شي چې په کال کې 4 ځله وینې هدا کړي او هر زنانه کولای شي چې په کال کې 3 ځله وینې هدا کړي. زمونږ لومړی پر هدف د دې پروګرام نه دا و چې مونږ د ځوانانو د صحت ناګۍ پیدا کړو، نو د دې په خاطر باندې مونږ دا خو ګڼل تر څو پورې په مکاتبو کې داسې پرونه جوړ کړو چې په اخی کې ځوانان داخل کړو او هم وینه ورکی بانکی خون ته زمونږ بانکی خون غنی شي او هم د ځوانانو د صحت نمونګه کوي پیدا کو. په خپل کله چې دو وینه اهدا کوي نو د دو وینه باندې هغه شپک کومینه چې دی هغه پیجرا کوي، لکه د ایچ آی وی په باره کې، د تور زیړی په باره کې، د سیفلس د پاره یا نور امراض د پاره. نو د صحت نه په خپل د ځوان پیږي چې ما کوم میکروب په وجود کې شته که نشته. ډیر زیات ځوانان لرو چې د خپل صحت نه اګی نه لري، چون د دې وس او توان نه لري چې خپل معاینات اجرا کړي.
د ډاکټر محمود زی د معلوماتو لمخې د 25 ډلو لړۍ له 2008 کال راهیسې پیل شوې چې اوس مهال د افغانستان د څو ولایتونو په 115 ښوونځیو کې فعال کلبونه یا ډلې لري او هر ډلې شل غړي لري. ښاغلی محمود زی د دغو ډلو ځوانان د وینې ژوندۍ بانکونه بولي، ځکه چې
زمونږ ډیر زیات شاګردان دي چې حتی کله وینه ورکړې د دویم ځل باندې چې ورته مونږ خبر کړی دی چې تاسو راشي وینه ورکړي، نه دا چې په خپل یوازې حاضر وو، حتی فامیل ازای حاضر وو، پلار یې ځان سره وستی، مور یې ځان سره وستی، خویندې ورونه یې ځان سره وستی تر څو پورې ډېره وینه ورکړي. چون متاسفانه چې زمونږ مملکت یو غریب مملکت دی، نو مونږ نشو کولی چې ټول هغه رضاکاران چې آمده دي وینه ورکوي هغوی بانکي خون ته لاړ شي او خپل وینه روتین ډول باندې ورکړي، یا دوامداره ډول باندې ورکړي. چون زمونږ د وینې بانکونه هغومره ظرفیت نه لري، نو په دې خاطر باندې مونږ دا خو ګڼله چې زمونږ دغه ځوانان چې رضاکاران دي باید د ژوندي بانک په شکل باندې په جامعه کې واوسیږي. هر وخت چې بانکي خون وینې ته ضرورت پیدا کوي، مونږ خپل ځوانانو ته کمپاین دایرو یا ځوانان راغوړو متضررینو یا آسیب پذیره خلکو ته خپله وینه ادا کوي.
مننه همزولو چې تاندې څنګه اورئ. دوستانو شریف بینا په کابل کې د 25 ډلې غړی دی چې تر اوسه یې څلور ځله خپل وینه ناروغانو، ټپیانو او نورو اړو کسانو ته ورکړي او غواړي په خپل ژوند کې 25 ځله وینه اهدا کړي.
تقریبا 4 بار خون دادیم و حال هم حاضر هستم که هر وقتی که
تر اوسه می څلور ځله وینه ورکړي. هر وخت چې بیا هم ضرورت پیدا شي زه به وینه ورکوم او که خیر وي 25 ځله به پرکوم. یو واکسا به درته وکړم چې نه مې هیریږي. موږ د کندوز د پیښې ټپیانو ته د مرستو او د وینې د راټولولو کمپاین کاوه. ښار کې وم، څو کارګر مې ولیدل چې موږ یې په عامه اصطلاح جوالي یا مزدور کار بولو. زما څخه یې پوښتنه وکړه چې څه کوې. ما وویل د کندوز د پیښې ټپیانو ته وینه ټولوو. نو باور وکړئ چې څلور کسه راسره روان سول، خپل کار یې پرېښود، له منډې راسره راغلل او وینه ورکړه. چې ما دلته کیسه وکړه نو ټول آفرین ور باندې ووایه.
او روان بیا هم هغه ځوان د ملګرو چې په هرو شپږو میاشتو کې یو ځل وینه اهدا کوي او په دې فخر کوي چې د ده په وینه د یو چا زړه له درېدو ژغورل کیږي.
دوه کاله کېږي چې هر شپږ میاشتې زه وینه ورکوم. وایي چې څوک چې وینه ورکوي خپل همنوی ژوند ژغوري. دا زما دپاره افتخار دی چې زه وینه ورکوم او زما د وینې په سبب د چا ژوند ژغوره کیږي. او زه ډېر خوشحاله یم چې یو ماشین زما په وینې باندې ژوند پیدا کړي.
همزولو، افغانستان د هغو هیوادونو په ډله کې دی چې په تلسم یا د وینې په سرطان اخته ناروغان لري او همداراز د میندو د مړینې کچه هم پکې لوړه ده چې هر کال ګڼې میندې د زیږون پر مهال د وینې د ضایع کېدو له کبله مري. نو دا د ځوانانو اهدا شوې وینه که یو خوا په تلسمیا ناروغۍ اخته کسانو او هغو میندو ته چې تازه ولادت کړی وي رسیږي، بل خوا د ځینو نورو ژوند هم ژغوري. بیا هم ډاکټر عطاالله محمود زه
په مختلفو ساحو کې زموږ رضاکارانو وینه ورکړې، د تلسمیا مریضانو ته، امیدوارو میندو ته چې هغوی وینې ته ضرورت لري، د خصوصا د عملیات په دوران کې یا په نارمل ډیلیوري کې چې کله یو مور وینې ته ضرورت لري زموږ رضاکاران ځي او هغو ته وینه اهدا کوي. همدارنګه په حوادثو کې لکه د شاه شهید حادثه شوله، د کندوز حادثه شوله، د جلال آباد حادثه وه چې زموږ رضاکارانو په ډیر غټ تعداد کې او په ډیر به احساساتي ډول باندې خپله وینه دغې زخمیانو ته او ټولو مریضانو ته رسولې.
راځئ دوستانو د یوې مور ملالۍ د زړه غږ هم واورو چې 14 کلنه لور یې په تلسمیا ناروغۍ اخته ده. وجود یې هر میاشت وینه کموي او که په وخت وینه ور ونه رسیږي مري. خو نن ځکه خوشحاله وه چې لور ته یې یو ځوان د خپلو رګونو وینه ورکوله.
ډېر څلور نفره پیدا شو، د وینه م چکړه، بیا سر ونه خوړ، بیا د ورور موږ سره ډېر هغه وکړه چې خیر ده زه به وینه ورکړم. وویل ما د ګروپ ور سره سر خوري، دا دیارلس کاله کې به دې ته زه وینه میاشت په میاشت ورکړم. میاشت کې م نه پوره کېږي خو اتلس ورځې به وینه ورته ورکوم.
اوس څومره خوشحاله یې چې وینه پیدا شوه؟
زه ډېر خوشحاله یم، ډېر ډېر خوشحاله یم. ولې چې د ما د لور هغه په همدغه وینه باندې ده چې ژوند دی، چې دا وینه نه یې لور مې خدا نه کړده د بینه ځي. یو دانه ټول مسلمانان ته
دغه ځوان محمد ناصر و همزولو چې هم یې د یوې مور دعا واخیسته، هم یې د یو چا ژوند وژغوره او هم یې د ده په اصطلاح خدای خوشحاله کړ.
زه دلته د یو فورم ډکول دپاره راغلی وم، صحي فورم و، دوی سره مخ شوم. مور یې راته وویلې چې داسې مریضي لري او که څوک داسې فرش بلو او تازه وینه لري. دا یو انسان دوستي او انسانیت نه، یو انسان دوستي بلکې یو فریضه ده زمونږ چې مونږ باید ادا کو. ډیر خوشحاله یم، هم خدای خوشحال، هم دوی خوشحال. دوی هم به موږ ته دعا وکړي او دا ارسې دي. بالکل،
د وینې د ورکړې فرهنګ عامول او د خپل هیواد مشکلات په خپله حلول د ځوانانو کار دی. ملګرو، دغه خبره په کابل کې د وینې مرکزي بانک مشر احمد مسعود رحماني په خپل پیغام کې موږ تاسو ته کوي او وایي چې له کلب 25 یا 25 ډلې سره یو ځای شي او ژوند وژغوري.
په اکثریت هیوادونو کې کله چې دا فرهنګ رشد کړی ده پر مخ تللی او په اصطلاح د خلکو ستونزې حل شوي دي د ځوانانو اشتراک. او موږ په کابل کې د 3 میاشتو سره په همغې سره یو پروګرام لري په نامه د کلب 25. کلب 25 هغه ځوانان دي چې دوی په خپل ټول ژوند کې په دې متحد دي چې 25 ځلې وینه ورکوي. نو زموږ ارزو دا ده چې ځوانان نه توقع ده چې راځي چې موږ سره د راجستر شي. د دوی اشتراک دوه مرستې کولی شي، یو داسې په خپل کور، کورنۍ، ټولنه او چیرته ژوند کې یو الګو کېدلی شي، یو نمونه کېدلی شي چې خلک نور هم دې ته هڅېږي چې وینه ورکوي. او د دې په څنګ کې لکه چې مخکې مې ویلې، د خپلې د وینې په ورکړې سره د خپل یو همنامه ژوند ژغوري، د هغه هېوادوال چې د ژوند او د مرګ ترمنځ مبارزه کوي.
دوستانو په پای کې بیا هم د افغان سرې میاشتې ټولنې د ایچ آی وی ایډز د مخنیوي پروژې عمومي مدیر ډاکټر عطا الله محمودزی ته غوږدو چې وایي د دې پر ځای چې وینه مو له وجوده په غایطه موادو کې ضایع شي د یو چا ژوند پرې وژغورئ.
وینه ورکول کوم نقص نه لري. هر درې میاشتې وروسته نارینه کولی شي چې وینه ورکړي، یعنی په کال کې څلور ځلې، او هره مېرمنه کولی شي چې په کال کې درې ځلې خپل وینه ورکړي، یعنی هر څلور میاشتې وروسته. صحت ته ګټه زیاته لري او تاوان نه لري. نو د دې په ځای باندې چې وینه زمونږ آرډر یا خراب شي او د مواد غایطه سره بیرون ته ووځي، نو دا خدای چې د یو انسان ژوند ژغوري.
نو ملګرو، چې وینه په څو ورځو کې په خپله د انسان له وجوده وځي او د وینې ورکړه تاوان نه بلکې ګڼې روغتیایي، رواني او مانوي ګټې لري، ولې به څوک چاته نه ورکوي؟ ښه ده چې د ګڼو هغو ځوانانو په ډله کې موږ تاسې هم ورګډ شو چې وینه ورکوي او د نورو ژوند ژغوري. تاندې څانګې رانغاړو پر فیسبوک کې پیدا کړې دا خپرونه facebook.com/تاندې څانګې. دا او د ازادي راډیو نورې خپرونې په دې انټرنیټي پته هم موندلی شئ، www.azadiradio.com. او زما پر دې بریکنالیک پته د خپرونې په اړه نظرونه را سره شریکولی شئ، shafaq@rferl.org. ژوندی اوسئ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له و د ماښام تر و له ازادي راډیو واوري.